غمونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه تموز فريده سيال د تای روشان د تخريجي چارو پسند بلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لامان سیمه کې لخپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي. د طالبانو حکومت وی باوري سرچینې د نن خو د له پښرت نن د شنبه زده راډیو ته ول چې د خغلی حکمتیار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زګتري اخیستل شوې دي. یو بل سرچینې زده راډیو ته ویل چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دي. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم زده راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمان بل ځای ته کډه شوې دي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي، خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پرزیدل ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو خوځ او جنول لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې چې د توقف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ او تاسو ورکون کې ووسی. رینا امیری له حقیقته د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پروند مارچ په 23 ولمنځل شو د غسرګندونه کړی. هغه کته هم ندی ویری چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقف او تری تم دي خو زیاته کړي چې د یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقف ځایونو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له 13 اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خودجوشه ښځو د غورځنګ غړي منیجی صدیقي او د طالب دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدوق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقف کې دي او برخلیک هم معلوم نه دی. د طالبان استخباراتو هم په اسانه د دوی لخوا د توقف شو کسانو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه ټول وسوځولي دي. دغه بانک پرون پنځه یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته ورسوي. د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لالیدو وروسته نن دوشنبه یو خبر پاڼه کې کړی دی. که څه هم دا معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوی دی چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 9 کیلومتره لرې په شهر برجک ولسوالۍ کې پروت دی، دا 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه مهالیه په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د کیف ښاروال ویتالي کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي. تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي. امریکا امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستانه د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپله کوره کډه کړي. پیلتونو یو وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمني مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړېدلې او تر شا یې نور سیلتونو په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي
اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تېر کال د سه کالې څوک مې نه دي لیدلي چې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او له خلکو یې غواړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودل په شرط نن د خبر ازادي راډیو ته کړي. همدا شیبه اسدالله لودین سره په سټډیو کې د لودین صاحب له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریدا جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کوره په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي راډیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې ښاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوره شوی چې هلته پکې ژوند وکړي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلي حکمتیار کور کلابند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دي چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلي حکمتیار د تیر پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلي حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقینه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د ښاغلي حکمتیار نوی کور به کومې ځانګړنې ولري، خو د هغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني ورته ورکړی و، لوی کور و چې په دې سیمه کې یو جماعت هم و چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي و چې د ښاغلي حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلي حکمتیار د هغه کور اخیستی دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې و د دفاع وزارت ملکیت و، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ری واخیست او حکمتیار یې بل ځای ته انتقال کړی دی. خو دا اقدام داسې مهال کېږي چې په یوه اونۍ مخکې ښاغلي حکمتیار په یوه ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي څرګندونې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې خپل د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز ښاغلي حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منع شوی دا مناسبه لار نه ده. نو داسې ښکاري چې د ښاغلي حکمتیار همدې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دې ته هڅولي یا دې ته اړ کړي وي چې له ښاغلي حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله الدین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کوره ایستلې دي وروستي جزئیات راکړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې تاتایش برید سبا اشاره له افغانستانه د باندې د داعش خراسان څنګ د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې داعش خراسان څنګ د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانې مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
وروسته له دې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خالي تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ. هغه وویل
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویې ویل، متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا دا پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په زلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانې قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څانګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمانداني مخکینی قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو بیا یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 1550 او 1580 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. د راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې. یاده ودانۍ شاته خونی او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو عالي کمشنري په مالي لګښت جوړه شوې ده. پخوا د دغه دفتر کارکوونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېره اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال ده عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د شیخ مخلص ځای لري چې آینده د پاره کړي یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم زیشته دی چې پکې برابر شي. هغه چې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستل شو.
هغه وایي پوخایي په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نو.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس به نه لرو، او کرایي کور به مونی وو. کرایي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف یې وو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ سه خو ډېر دروند ارشیف دی، خان د وخت نه راواخله، هغه هم دا تقریبا ډېر دروند ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو، کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې به موږ ته انتخاب کړو یا به ځیم وو، کله به پرې اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازې سي دا زیانمنې شوي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد، باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپناه نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي:
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېروو. د یو خوا نه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوا نه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپیلوټ الوتکو بریدونو لږ تر لږه 12 ملکان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړې او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 12 تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین 12 بی پیلوټ الوتکې کشف او شنډې کړي دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته یو د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لوري په ټولیز ډول ترسره کیږي. یو شمېر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 50مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړې بدله وایي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود له پخوا راهیسې او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډېره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه وو چې ډېر ویشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډېر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تېر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده. د رمضاني دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدلې یو شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې سینې زه ژوند کوم اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و، نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډېر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تېرو دو کلونو کې د ډېرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از پانزدهم رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له پنځلسمې نه وروسته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وې: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفته باز آمد، دغسې ترانې به یې سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغېز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به یې جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج و. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو او بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیل مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خو دلته دغه خبره پکې دا داسې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې ابادولې.
درېیمه خبره دا هم داسې کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي، نو دې انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې ابادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نه معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې ایس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خانی خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولول صاحب زاده و خون زاده معلوم ولول لوړ او ډور معلوم ولول دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولول او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او التبه د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولول.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
یو خزدې کلا او خایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارزی سپلانی کې کې غټ غټ کلا وی والي او بل دا وځي د رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وی والي او به ټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د آزادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د زرګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی وپښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.